په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نننۍ او ناسا ته خبرونه پر اخرنۍ خبري غړې کې ز هارون بشادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یوش مې رسمي موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه وایي اسرا علم مومن وړاندې کی.
لومبه د مون خبرنو سرټکی پاکستان او چارواکو ویلي تر هغه بعد چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستانی سرتیری قاتل ورونه سپاري. د پښتون ژوند غورځنګ د مخکخ علي وزیر په اخري مقدمه کې تر ضمانت کې دوه وروسته د هغه وکیل وایي اوس په نوموړی زر خوشي او د ناټو مشر وایي د روس پوځي ظرفیت باید کم ونه ګڼل شي او یوکرین سختې میاشتې په مخ کې لري. او د خبرونو تفصیل پاکستاني چارواکو ویلي تر هغه بعد چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستانی سرتیری قاتل ورونه سپاري. دغه دروازه د اتوار پر ورځ وروسته له هغه بند شو چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړو. لږ تر لږه یو تن یو وجو دوه نور یې جوبل کړل. د چمن ډیپټي کمشنر عبدالحمید زهری د امریکا غږ ته ویلي دغه لاره به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغه بند وي چې د برید مسؤل نوي ورته سپارل شوی. نوموړي ویلي له افغانستان سره د چمن دروازه پرون مازدیګر د لنډ وخت لپاره د عامو خلکو په مخ خلاصه شوه، خو هیڅ یو سوداګریز موټر ته د تګ تک اجازه و نقل شوه. بلخو په چمن کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر حاجی معصوم خان څخه پرون مشال ډوته ویل حکومت د چمن دروازه زر خلاصه کړي ځکه چې د بندیدو له کبله د پاکستان او افغانستان کاروباریان له ډیر تاوان سره مخ شوي. چمن او تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت مهمې لارې دي. په بنو کې د یو عدالت لخوا د پښتون ژغورني غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر په اخري مقدمه کې تر ضمانت کې دوه وروسته د هغه وکیل وایي اوس په نوموړی زر خوشي شي. په 2020 کال کې پر علي وزیر په میرام شاه کې د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال د مخنیوي قانون لاندې مقدمه درج شوې وه چې د نومبر پر 14 په بنو کې د پېښور های کورټ څنګه ختمه کړه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د نومبر په 15 مشالې ډوته ویل چې پر موکل یې د ریاست پر ضد خلکو د پارونې څلور مقدمې وار له مخه په کراچۍ کې ختمې شوې وې، نو ځکه اوس هیله ده چې زر په کراچۍ کې له بند آزاد شي. علي وزیر د دوه کال مخکې په پېښور کې د ریاست امنیتي ځواکونو ضد خلکو د پارونې په تور نیول شوی وو. وروسته هغه کراچۍ کې زندان ته ولېږدول شو، خو نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه بې بنیاد او سیاسي بللي. د سوات په منګوره کې د ملکنډ ویژن د تعلیمي ادارو کارکوونکو د نوکریو د پخولو او مراتو لپاره مظاهره کړي. د نومبر په 14 شوې د مظاهره کې شامل کلسومو مشال ډوته ویل چې نه کال وشول چې د تعلیم په برخه کې کار کوي او حکومت په دې وعده مقرره کړې وه چې 15 کاله وروسته به یې تنخواه او مرات زیاتېږي، خو تر اوسه داسې ونه شول. کلسوم زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د په څېر سلګونه استادان دغه غوښتنې لري. بل خو د خیبر پختونخوا حکومت د پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزي د نومبر پر 14 په اسمبلی کې په دې اړه د پښتنو ځوابونه ورکولو په وخت ویل چې د استادانو د تنخواو زیاتولو لپاره وزیر اعلی ته یو وړاندیز ورکړل شوی چې پلاستیک کېدو سره به یې د تعلیم حالت ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستانی فلم جویلینډ خلاف د راغلو شکایتونو د جایزې اخیستو لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې. پر دې فلم په پاکستان کې پر داسې وخت بندیز لګېدلې چې نشرېدو ته یې یوه هفته پاتې وه. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي نوټس کې ویل شوي کمیټه چې پکې د سیاسي او اقتصادي چارو او اطلاعاتو او نشریاتو چارو وزیران شامل دي د دې فلم خلاف د درج شوو شکایتونو جاج به اخلي. یاد وي چې جویلینډ لومبه پاکستانی فلم دی چې په کانز فلمی میله کې یې جایزه ترلاسه کړې او آسکر ایوارډ لپاره په نومول شوو فلمونو کې شمیرل کیږي. د پاکستان اطلاعاتو او نشریاتو وزارت د نومبر په 14 د جمعیت اسلامي د سینیټر مشتاق احمد خان او نورو کسانو په شکایت د جویلینډ فلم د نمایش لایسنس منسوخ کړ. په شکایتونو کې راغلي چې دا فلم له اخلاقي او مشروطي اقدارو سره په ټکر کې دی. بلخو د فلم هدایتکار سایم صدیق په خپل یو ټویټ کې دغه خبرې پخلی کړې او وایي دغه ګام غیر عیني دی. یاد فلم د نرخزیانو پر ستونزو جوړ دی او د ناټو مشر یانس سټولټنبرګ وایي د روس پوځي ظرفیت باید کم ونه ګڼل شي او اوکراین سختې میاشتې په مخ کې لري. له ستراتیژیک جنوبي ښار خرسون څخه د روس تر وتلو وروسته سټولټنبرګ د نومبر پر 14مه د اوکراینی ځواکونو بهادري وستایل او د کیف لپاره یې د نړیوال ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د ژمی اوکراین په یخنۍ او تیاره کې وساتي، نو ځکه به د اوکراینیانو لپاره راتلونکې میاشتې سختې وي. سټولټنبرګ زیاته کړه موږ باید د روس د کمزوري ګڼلو غلطي ونه کړو. د اوکراین ډیره برخه لا هم د دوی په کنټرول کې ده. موږ باید په اوکراین مټې قوي کړو. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرائیل محمد واردل پروانه خبرونه کې ورډونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د نومبر له 14مې راهیسې چې پر چمن بارډر ظاهرا د یو طالب وسلوال په ډزو پاکستاني امنیتي سرتېرو وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. پاکستان او چارواکو افغانستان سره هغه پوله تړلې ده. په چمن کې د تجارانو یو مشر وایي تجارت ته په تاوان سربېره عام خلک هم په تکلیف کې دي.
دغه دروازه باندې تجارانو خانی کیږي، په خلوبو فاربو تاوان دي، چې زنانې په تکلیف کې مسافر یو طرف بل طرف په تکلیف کې.
په بنو کې د پېښور های کورټ څنګ پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه پر قومي سمله کې د جنوبي وزیرستان استازي ته په اخرنۍ مقدمه کې ضمانت ورکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي ریاستي ادارې د پښتنو لپاره د ژوندانه او حق غوښتنې له مبارزې د راګرځولو په هڅه کې دي.
ایف آئی آر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستي ادارې زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو لپاره د قانون غلط استعمال کوي.
او پرون په پیښور کې په یو غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د سیاسي اتحادیو بیرته بحالولو غوښتنه وشوه. د عوامي نرسلګون یو مخکښ سردار حسین بابک وایي د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره د هغوی د اتحادیو رول مهم دی.
طلبا یونین نه بحالول دام جبر دے، اس کے پاگ تعلیمی ادارو کی بیار طالب علمانو منتخب نمائندگان نی بیا ماحول تعلیم امدائی کم چیز منگا استاد پڑوان جدے.
گیل دال مشال ریڈیو سروسی. اولنې موضوع ته راځو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي لار د نومبر له 14مې راهیسې تړلې ده. پرون د نومبر پر 14مه پاکستان او چارواکو د چمن او شاوخوا قومي مشرانو یو غونډه هم کړې او ویلي دي چې تر هغې به لار بنده وساتي چې افغانستان لوري هغه کس نوي ورسپارلې چې د نومبر پر 14مې یو پاکستاني سرتېری په ډزو وژلې او دوه نورې ټپي کړې دي. پرون د بلوچستان په اسمبلی کې هم د چمن پر پیښه خبرې شوې دي. د اسمبلی زیاتره غړو د پاکستان له حکومت او همداراز افغانستان له طالب چارواکو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل او د سرحد د تړل کېدو له وجې د عامو خلکو او تجارانو ستونزې ختم کړي. له کوټې ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان و سرحدي ښار چمن ته چیرمه د پاکستان افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د تیرو درو ورځو راهیسې د هر ډول تجارت په مخ تړل شوې ده او تیره ورځ د ځایي چارواکو لخوا یوازې واهغه افغانانو او پاکستانیانو ته پیدل پر پوله د اوښتو اجازه ورکول شوه. څوک چې د نومبر په 14مه نیټه د پولې د بندش له امله هغې یو دې خواته پاتې شوي وو. بلپلو ته په چمن کې د ډیپټي کمشنر امید زیری په مشرتابه کې د نومبر په 14مه نیټه د لیزان کمیټې و غونډه شوې ده. په کوم کې چې د اطلاعاتو سره سم د سرحدي اسکرو ځایي مشرانو او قبایلي متبرینو ګډون کړی دی. په غونډه کې پریکړه شوې ده چې تر څو هغه وسلوال کس افغان چارواکو او پاکستان ته نوې سپارلې چا چې پر سرحدي اسکرو ډزې کړې وي، تر هغه وخته پورې به دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باب دوستي لوی دروازه نه خلاصوي. د غونډې وروسته په جاري سوي یو بیان کې د ډیپټي کمشنر لخوا ویل سوي دي چې پر دې پوله د بند پات کسانو ته د انساني همدردۍ پر بنسټ د څه وخت لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. هلته په چمن کې هم ډېری خلک بیا په خاصه توګه تجارت غوښتنه لري او وایي په کار دی چې دغه سرحدي پوله ژر تر ژره خلاصه سي. په دې اړه به غوښتو د چمن و دوو تجارو اجي معصوم خان اڅکزي او اجي جمال ته.
په دې بارډر باندې ډېر غټ کاروبار روان دي، ډېر غټ بزنس باندې روان دي. دغه دروازه بندېده باندې تجاران نقصان کېږي، دا یو لغړیان نقصان کېږي، مجزان نقصان کېږي، په کروبو فاربو تاوان دي. یوې ورځې هغې مطلب بېخي ډېر زیات دي، چې زنانې په تکلیف کښې مسافر یو طرف بل طرف په تکلیف کښې،
او کوم دروازانه په دنیا چې 15,000 کسه مدرب ته اوړي راوړي وسیات په دې کښې دا کوچنۍ پیکې دي لغړیان ده چې کوم روزانه دي سارې ګټې ماښام یې لرې راوړي کور ته. دا اوس پر دې غریبانو باندې بند دي مسیات، دا چې یوه ورځ بند شي دا خوارانو دپاره مسیات د ماښام دپاره د دې دپاره شی نهشته. دې کښې د کروڼا او د عربو تاوان دي، د چمن د علاقې او د واډر د علاقې. پاکستان او د طالبانو د حکومت زموږ دا خواست خو دا ژر د ژر دوی دا خبره سره حل کړي او سره کښېني، دا پیدل خلک هم ایلاسي او ترانسپورټ هم ایلاسي.
بل پلو ته په بلوچستان اسمبلی کې هم د چمن د پیښې غندنه شوې ده، او تیر مازدیګر زیاترو غړو ویلي دي په کار دی چې د پولې د خلاص ساتلو په خاطر دواړه هیوادونه خپل ښه کردار ادا کړي. په دې اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبایي وزیر نور محمد دومړ وویل:
داسې کم موږ په پور سز باندې حمله شوي دي، د دې موږ په سخته مزمت کوو. دوی ته دا حق یو کله نه دی حاصل، د یو قانون ته هم دته دا حق نه دی حاصل چې دوی راځي بارډر کراسي راځي. زموږ پور سز د بارډر د حفاظت لپاره ناشي، دوی سره د مقابلې دپاره نه دي ناست.
په دې ترڅ کښې چې مې کله په بلوچستان اسمبلی کښې د حزب اختلاف د پارلماني مشر ملک سکندر ایډوکیټ سره خبرې وکړې، نو هغه زیاته کړه:
اوس که د چمن دي نیمای قوم په خوا دي، نیمای قوم په دې خوا دي، دغه ډول که په ژوب کښې دي دغه پوزیشن دي، دغه ډول که په خیبر پښتونخوا کښې دي دغه پوزیشن دي، هغه عزیزان سره جیو راځي. کم از کم دوی واضح پالیسي په کار ده چې ګورنمنټ آف پاکستان جوړه کړي، نو دا هره ورځ به دغه دلته د ایف سی او څوک وزل شوی دی، اخون د چا زوی دی، د چا ورور دی، د چا پلار دی، پر هغه کور به څالوي. دغه ډول هر ورځ دا مړي. حکومت پاکستان په کار دا ده چې له همسایه ملکونو سره ښه تعلقات او بامانی تعلقات په آزاده فضا کښې تعلقات جوړ کړي، نو بهره ورځ خلک نه زموږ شهیدان کېږي، نه به دا بارډران بندېږي، نه به خلکو ته تکلیف.
دا د ونې وړ ده چې د نومبر په 13 نېټه په چمن کښې د پاکستان افغانستان پر سرحدي پوله د افغان خاړې لخوا یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي عسکرو ډزې وکړې، چې له امله یې یو سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو. دغه وروسته د پاکستان لخوا یاده پوله تړل شوې ده چې نن درېیمه ورځ هم بنده وه.
د ایوب ترین په رپورټ کې مو واورېدل لیدونکو چې له افغانستان سره د چمن پوله د نومبر له 13 راهیسې بنده ده. د چمن سرحدي انتظامیه رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي، تر هغې چې طالبانو ډزې کوونکي کس نه وي نیولی او یا دوی ته نوی سپارلې، لار نه پرانیزي. که څه هم پاکستان په تیرو 20 کلونو کې د افغان طالبانو په مرستو تورن شوی، خو د افغانستان واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو د حکومت په وخت کې هم د پاکستاني او طالبانو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې رپورټ شوي دي. دا چې د دې تر شا څه وجوهات دي، دا به د منور شاه په دې رپورټ کې واورو.
طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، او په پاکستان کې په عامه توګه داسې فکر کېده چې د پخواني افغان حکومت په نسبت به د طالبانو د حکومت له پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې وي. خو په تېر څه باندې یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو یو شمېر ستونزو ترڅنګ په سرحدي پوله هم څو واره تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی. د دفاعي چارو پوه او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای، اسلام آباد په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو سره مرستې کړې او اوس هم په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د غږ پورته کولو هڅه کوي. خو د طالبانو حکومت هم ځینې مجبوریانې لري چې پکې تر هر څه مخکې په خپل ولس کې محبوبیت پیدا کول غواړي، نو ځکه د پاکستان سره په یوه معامله کې هم هیڅ ډول کمزوري ښودل نه غواړي.
افغانستان کې نو د افغان طالبانو خپل خلکو ته توجه د هغوی چې کوم د پاکستان باره کښې پرسپشن دی چې هغه خراب دی، هغې ته هم ګوري چې موږ هم ګراؤنډ باندې لږ پاپولر نریټیو چلو او بیانیه چلو، نو په هغې کښې به لږه زمونږ دا نه ده چې یاره خلک دا تاثر والي په افغانستان کې چې یاره دا د پاکستان خلک دی، د پاکستان په لاره کښې دوی یو دي او هغې په لاس کښې دي دوی او هغوی دوی لوبوي.
بلخوا افغان سیړونکی سمی یوسف زی وایي په پاکستان او افغانستان کې ځینې داسې خلک شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشکلاتو نه ګټه پورته کوي او د دواړو ولسونو ترمنځ د کرکې پیدا کولو هڅه کوي. د زیاتوی په کار دا چې دواړه خواوې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
زما په خیال دغه کس چې پرون دا برید کړی ده دغه یو کس د عمل له وجې نه زه فکر کوم چې د ټولو نه زیات نقصان افغانانو افغانستان ته رسیږي. تاسو وکتلو چې د ټولو مشکلاتو باوجود اوس هم د چمن دروازه هغه اوس حالت کې هم افغانانو کولی شو چې په اسانۍ سره پرته له ویزې پاکستان ته ور باندې واوړي او پاکستان کې بیا د هغه ځای نه نورو ښارونو ته ولاړ شي. خو پرون راسې دا بنده ده او د دې هغه منفي اثرات د افغانستان په اقتصاد باندې د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان د خلکو په هغه پاکستان کې پراته کډوالو باندې ډېر زیات پریوزي.
په دې ورستیو کې په تورخم دروازه له یوې افغان میرمنې سره د پاکستانی سرتیري لخوا د بد چلند تور ولګول شو چې په ټولنیزو رسنیو یې تاوده بحثونه راپارول. خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د نومبر په اتمه خپرې شوې اعلامیه کې وویل چې تورن سرتیری یې له دندې لرې کړی او پلټنې ترې روانې دي. که تور پرې ثابت شي نو قانوني سزا به ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د کورونا چار وزیر ویلی د هیواد د پوزی مشر د مودې غزولو لپاره جوړ قانون باید ختم شي. رانا ثنا الله په یوه وخت زیاته کړې چې د نوي پوزی مشر ټاکنه د وزیر اعظم اختیار دی او هم هغه به کوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري مدت روان نومبر میاشت پر 9 پای ته رسي او د نوي مشر د ټاکنې په اړه په هیواد کې بحثونه ګرم دي. په د چارو ځینې شنون کې په یوه وخت کې وایي چې د پوز د مشر د کاري مودې غزولو قانون له ختمېدو سره به هغه تاثر هم تر ډېر زایل شي چې ګواکې دا اداره د هیواد په سیاسي چارو کې لاس وهي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله ویلي د پوز د مشر د نوکری مودې غزولو قانون سازي ختمېدل پکار دي. د نومبر په 14 رانا ثنا الله د یو نجی ټی وی چینل سما سره خبرو کې زیاته کړې تیر حکومت کې په دې خبره قانون سازي هم شوي او هغه هم باید د قانون د لارې ختم شي. او که د مودې د غزېدو قانون په پوز کې دننه موجوده پوزي مشر او یا راتلونکي مشر ختم کړو په ملک وای احسان وي.
یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے
دا خبره چي دا چې تیر وار ورته قانون سازي هم شوي دا ختمه دل پکار دي. دا موده غزېدل به همیشه د پر هر یو پوزي مشر او تر ساتي. هر یو پوزي مشر چې راځي همیشه به د هغه په مودې غزېدو نظر وي او چې کومه موده غزېدل وانه خلی نو هغه به داسې ګومان کوي چې ګنې دا سړی دومره اهل نه وو چې موده غزېدل وانه خسته شوی
دنه کمپیوټر نه تا کې سنشن نه لې سکا.
رانا ثنا الله وایي د دې قانون ختمېدل هم د زیات تور سره ممکن نه ده. د زیاته کړې ده نوی پوزي مشر به څوک وي دا فیصله به وزیر اعظم شهباز شریف کوي. پاکستان کې د هر پوزي مشر د مشر تابع موده 3 وي. خو کله چې پاکستان جوړ شوی د دې دپاره هېڅ یو قانون موجود نه و چې ګنې د 3 کلونو زیاته موده اخیستل یا د نوکری موده غزېدل په کار دي او که نه څنګه په کار دي او دغه اختیار به د چا سره وي. د 2019 په جنوري کې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې قانون سازي منظوره کړې وه چې په کې د قانون د مخې پوځي مشر ته د ځینو حالاتو په کتو سره د نوکری د مودې د غزېدو 3 وخت لا زیات کړی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د نومبر په 15 مشهد رډیو ته وویل د نوکری موده غزېدل یوازې پوځي مشرانو دپاره نه دي بلکې دا د سیول سرویسز یا د عوامي خدماتو د ادارو د مشرانو هم وي.
او کله چې د پاکستان په کرونو خلک یو وزیر اعظم انتخاب وکي نو هغه وزیر اعظم به همیشه دا کوشش کوي چې زه د مضبوط فوج د پاره داسې کس راولم چې هغه د پاکستان د سالمیت او د بقا د پاره خپل اداره او خپل نوجوانان مخ پر وړاندې بوزي. که یو سیټینګ سربراه وي نو هغه اکتا د ایکسټنشن ورکول اجازه هم د ملک سربراه ته دي.
په 1999 کې چې پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف ملک ایمرجنسی لګولې و د پوځي مشرانه کورسۍ په 2008 کې پریښو. تر هغه وروسته اشفاق پرویز کې اني پوځي مشر وټاکل شو چې هغه د خپل مقرره مودې نه پس 3 نوکری نور غزیدل هم اخستلی و. په 2013 کې راحیل شریف پوځي مشر وټاکل شو هغه د نوکری موده غزیدل وانه خست. ولې تر هغه وروسته موجوده پوځي مشر قمر جاوید باجوا وټاکل شو. په 2019 کې د باجوا موده هم پوره شوه ولی د نوکری موده 3 نور هم وغځېده چې نوموړی به د روانې میاشتې په 9 د خپلې څوکۍ نه ریټایرډ او یا رخصت شي. صحافي او تجزیه‌کار محمود جان بابر وایي د مودې غځېدلو سره ادارې داسې وي لکه سیاسي خو په کار ده د نوکری موده غزیدل ختم شي.
پدې کې ټول کې غټ نقصان چې کمی هغه دا وی چې خلک د پروفیشنالیزم په ځای باندې هغه کوشش شروع کړي چې په زما به چې کله وخت پوره کیږي هغه وخت په حکومت د چاوي د مخکې نه سیاسي خلکو سره رابطې او تعلقات جوړول د شروع شي. زما په خیال باندې کله چې دا تمه غوسه شي چې چېرته سیاسي جماعت په ما سره په دې کې څه امداد کولی شي، زما په خیال باندې دا به ډېره زیاته ښه ویل کېږي. د پلانکې جنرل د پلانکې پارټۍ دا خبرې به ورسره ختم شي. کم از کم
د پوځي مشر د مودي په غزیدو یا په نوي مشر ټاکلو تیر وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا بیا ویلي د دوی د سرانه بغیر به نوی پوځي مشر نه ټاکل کیږي او نه به موجوده مشر ته نور درې کړه ورکیږي. خو د نومبر په اومه د دغه ګوند چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې خبریالانو ته ویلو د ده هیڅ اعتراض او یا خدشه نشته چې هر څوک پوځي مشر ټاکل کیږي. دا د مسله نه ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په پیښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په غونډه کې د تعلیمي ادارو دننه د زده کوونکو اتحادیو ته د فعالیت اجازت نه ورکول غندلې دي. دوی ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د پیسملای کې د دې لپاره قانون سازي وکړي چې زده کوونکو ته د سیاسي او نورو تعلیمي فعالیتونو اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې په 1944 زیږدیز کال کې پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د خپل مخالفینو پر فعالیتونو د بندیز لپاره د زده کوونکو پر اتحادیو هم بندیز لګولی و. وروسته د پیپلز پارټۍ حکومت د دې د لرې کولو هڅه وکړه، خو په 1992 زیږدیز کال کې سپریم کورټ دا بندیز برقرار وساته. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د اتحادیې یا سټوډنټس یونین د بحالولو لپاره دغې غونډه کې سیاستدانانو او زده کوونکو د دې د ګټو او د دې د نه کېدو له وجې د زیانونو په اړه ویناګانې وکړې. د دغې غونډې تابعه کوونکي د اسلامي جمعیت طلبا د پوهنتون ناظم تقویم الحق مشال لیړو ته په دې باب لول چې په دې غرض دوی دا ټول ګوندونه راغونډ کړي دي چې دوی یو ځای کینو او پښتنه تر وکړو چې ولې تر اوسه دا بندیز عملاً نه دی پورته کړی شوی، ځکه د زده کوونکو یو شمېر ستونزې وي خو دغه د حل کولو لپاره دوی اواز نشي پورته کولی.
طالب علم دلته چې کوم دی پاغي باندې فریډم آف سپیچ پاغي باندې پابندی را دین، علاوه د آیا روز چې کوم فیسونه اضافه کیږي کوم سیوا کیږي نو پای کې طالب علم خو نه ناست، چې هر قسم اضافه کول غواړي هغه بالکل ایزیلی کولی شي. چې کله یو طالب علم په دغه ځای کې موجودی نو بیا به دغه حق لپاره هغه په خپل آواز اوچتی. دویمه غټه مسله دا ده چې اوس نن سبا هغه سیاست چې کوم دی هغه پالیټیشنز چې کوم دي هغه اوس د ګراس روټ لیول پالیټیشنز نه راضي برا، اوس هغه خلک راضي چې هغه جاګیردار هغه سرمایه دار او هغه خاندانی سسٹم تحت راضي. په پاکستان کې تاسو سیاستدانان ته وګورئ کله په سینټ کې خپل وټ خرڅوي.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نشن ګل په استازیتوب راغلي د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک وایي چې د ملک د ازادي اظهار رائے په شمول یو شمېر بنیادی انساني حقوقونه نه ورکړل کیږي.
د ریاست رویه دا او د ریاست طریقه دا د تعلیمي ادارو دننه طلبا یونین نه بحالول دام جبر دی. تاسو سوچوګئ چې دا تعلیمي ادارې جوړېږي در طالب علمان لپاره، اوس چې پاغه تعلیمي ادارو کې بیا طالب علمانو منتخب نمائندگان نی دغه انپوټ پکې شامل نی، بیا ماحول د تعلیم مدای کم چې زمنګ استاد پړوان دي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف په دې موقع ژمنه وکړه چې دوی به په دې اړه د هر هغه ګام مرسته کوي چې د کوونکو تنظیمونه د بحال شي.
بالکل مونږ دې خبرې سره یقینا اتفاق کوو چې د طلبه یونینز بحالی په کار ده. دې کې زه دا ګړم چې د صوبایي اسمبلی د قانون سازه په حوالی سره خو څه مسله نشته، هغه خو کېدای شي صوبایي اسمبلی به اختیار ده دې حوالی سره. خو ما چې د تسنګ وې د سپریم کورټ یو ابزرویشن دی، هغه ابزرویشن ته په قانوني لارې قتل غواړي دا هغه د ختمولو لپاره، او چې کم په دې لارې کې خنډ دی یا رکاوټ دی هغه یو طرف ته شي او د یونینز د بحالی لپاره به اقدامات شي.
د جمهوریت اسلامي په نمائندګۍ راغلي د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله ویل چې ټول پارلماني ګوندونه سره د واکمن ګوند په دې حق لا یو دي. نو شریک قرارداد د لارې په دې قانون سازي ډیر آسان کار دی.
پارلمان چې کوم دی نو لیجیسلیشن نو کی نو هغه عدالتونه بیا دغه عزت کوي. نو زما موقف دا دی چې پارلمان کې د یو قرارداد د حکومت اپوزیشن ګوندونه او حکومتي ګوند چې دا پاس کی هغه پارلمان نه چې قرارداد پاس شي هغه په نتیجه کې په صوبه کې د الیکشن د پارا لار همواره شي او دا پروینشل سبجیکټ په صوبه کې کېدلی شي.
ورنه کې برخه اخیستونکو سیاسي ګوندونو مشرانو وینا وه چې سټوډنټس پالیټکس او د دوی اتحادیې نه کې دوه لوجه پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ هم او بیا د زده کوونکو د انتظامیې ترمنځ هم په وړو وړو خبرو او مسلو د تشدد پیښو کې زیاتوالی لیدل کېږي. د زده کوونکو په دغه اتحادیو یا سټوډنټس یونینز باندې په کال 1924 اتیایم کې د هغه وخت پوځي حکمران جنرل ضیاءالحق بندیز لګولی وو. ولې مختلفو سیاسي ګوندونو په بیلابیل وختونو کې په پارلمان کې دینه د بندیز لری کولو اعلانونه هم کړی دي، خو دغه زده کوونکي وایي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. د پیښور پوهنتون ایر سوری سینټر کې را جوړه شوې دا غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف، د عوامي نیشنل ګوند، د جمهوریت اسلامي، د تحریک استقلال بلاول افریدي، د پیپلز ګوند احمد کریم کونډي او د مسلم لیگ نواز علي اختیار ولی او د پوهنتون مشر یا وایس چانسلر او نور استادانو او زده کوونکو هم ګډون کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
نزدې دوه کاله مخکې نیول شوې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر پر ضد اخرنۍ مقدمه ختمه شوې ده. په بنو کې د پیښور های کورټ څنګه پرون په دې لړ کې فیصله اورولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هیله ده نور ملګري هم ژر له جیلونو خوشې شي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیلانو ویلي نور دغه پر ضد مقدمې نه دي پاتې او باید آزاد شي. نیاز علي له کراچۍ رپورټ راکوي.
دا پیښور های کورټ د بنو سانګي په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړې ده. د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14مه د قضیې اوریدنه وکړه او بیا د 10 لک روپو د علي وزیر ضمانت منظور کړې ده.
نن د علي وزیر د ایف آی آر او په دغه ایف آی آر شدای په کراچۍ په جیل کې بندیوان رشید خان دیر مخیل ارگو کو دا کیس سره اسسٹنٹ او دا ردن بے ایس پا ہری ٹیم سے اناؤنس کو حکم اناؤنس کو 10 لک روپے ایوز بندے دا زمیناتی او کو
علی وزیر چی پا کمار استای مقدمہ کی زمانت منظور شوے. دا غد وکیلانو پا وینا دا مقدمہ دا علی وزیر پزت دا شمالی وزیرست په میرمشاه کې په کال 2000 کې د لوډ سپیکر ایکټ پزت در شوی و چې د بنو یو عدالت په کې بیا علي وزیر اوخته وو او روان کال په جنوري کې هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو طرح غری زد عدالت کې خواست کړی وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پیښور های کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو وروسته به یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي. حقیبه علی وزیر د کراچی له زندانه خوشی شي.
کراچی خار په سلور وړو کې ضمانت شوی په کم کیس کې چې ده د پیښور نیول او راوسته وو هغه کیس بری شوی ده. و چې کله د میران شاه عدالت دلته کې ده د خلاصون آرډر چې ریلیز آرډر ورته وای اگر اولی کې جیل سپرینټ کراچی ته ده به خوشی کړی شي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم د نومبر په 14مه په ټویټر لیکلی چې په وروستۍ قضیه کې د علی وزیر ضمانت شوی ده. منظور پښتین بیګا د نومبر په 14مه ماسخوتن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
ښه خبره ده او علي وزیر تیر چې څومره هم جیل خوړلی دی دا بے ګناه ده. په پی ټی ایم باندې فایر په دې وجه نه کیږي یا زموږ په ټولو ملګرو باندې فایر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستی ادارې او جرنیلان زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو دپاره د قانون او د دغې شیانو غلط استعمال کوي. ځکه په هر ځای کې چې د یو ایف آی آر کله هم فیصلې ځای راشي په ټولو فایرونو کې تر اوسه پورې زموږ ملګري بری شوي دي.
د پی ټی ایم مشران وار په وار دا تورونه لګوي. خدای علي وزیر په ضد په کراچۍ او میرمشاه مقدمو کې پولیسو دا تور لګولې چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو په ضد ویناګانې کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي. نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوي، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي. علي وزیر چې له نږدې 2 کلونو راهسې د کراچۍ په زندان کې بندي، په کراچۍ کې د علي وزیر په ضد 4 مقدمې جوړې وي. په یو مقدمه کې 13 میاشت د اکتوبر په 15مه عدالت بری کړي او په درې مقدمو کې هم ضمانت شوې ده. خالی وزیر دا محال د میرامشاه په کال 2000 په یاد مقدمه کې د کراچۍ په زندان کې بندي. دالی وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم په کراچۍ، کوئټا، پېښور، جنوبی وزیرستان او د هیواد په نورو ښارونو کې وار په وار احتجاجي مظاهرې او جلسې هم کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له اسرا عالم مومند اورو.
پاکستانی چارواکو وایي تر هغو بعد د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستانی سرتیری قاتل ور ونه سپاري. دغه دروازه د اتوار پوره زور وروسته له هغو بنده شوه چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تنجې ووجو د دوه نور یې جوړ کړل. د چمن ډیپټي کمشنر عبدالحمید زهري د امریکا غږ ته ویلي دغه لار به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بند وي چې د بد مسؤول نبي ورته سپارل شوی. په بنو کې د عدالت لخوا د پښتنو ژغورن غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر په اخري مقدمه کې تر ضمانت منظورېدو وروسته د هغه وکیل وایي اوس په نوموړی زر خوشي. په 2020 کال کې پر علي وزیر په میرانشاه کې د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال د مخنیوي قانون لاندې مقدمه درج شوې وه چې د نومبر پر 14مه په بنو کې د پېښور هایکورټ څنګه ختمه کړه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د نومبر په 15مه مشال ډوټي ویل چې په موکل یې د ریاست په ضد د خلکو د پارونې څلور مقدمه ورله مخه په کراچۍ کې ختمې شوې وي، نو ځکه وسیله ده چې زر په کراچۍ کې له بنده آزاد شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د پاکستانی فلم جوی لینڈ خلاف د راغلو شکایتونو د جایزې اخیستو لپاره ځانګړي کمیټا جوړه کړې. پر دې فلم په پاکستان کې پر داسې وخت بندیز لګېدلی چې نشرېدو ته یې یوه هفته پاتې ده. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د دفتر په خپور شوي نوټس کې ویل شوي کمیټه چې پکې د سیاسي او اقتصادي چارو، اطلاعاتو، نشریاتو چارو وزیران شامل دي، د دې فلم خلاف د شوو شکایتونو جاج اخلي. یاد وي چې جوی لینڈ لومبه پاکستانی فلم ده چې په کانز فلمی میله کې یې جایزه ترلاسه کړې.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د سوات په مرکز منګور کې د تعلیمي ادارو څارنې سرکاري کارکوونکو مظاهره کړې ده. دوی ویلي د پالیسۍ تر مخه هر 15 کال وروسته د دوی ارزیابي کیږي چې په نتیجه کې تنخواه زیاته او مراعات پراخیږي، خو د مظاهره کوونکو په وینا له 9 کلونو تیرېدو باوجود حکومت دا کار نه دی کړی. د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې سیاستوال بیا وایي چې حکومت د دې مسلې په حلولو بوخت دی او د تعلیم د برخې له کارکوونکو هیله لري چې احتجاجونه به ختم کړي. نیاز احمد خان رپورٹ را کبھی
سوات منگور کی د پرستر مخته د ملکن ڈویژن او کوهستان په لسګونو خزینه او نارینه کارواندانو احتجاجی مظاهره کی ویل چې صوبای حکومت نه کاله وړاندې دوی تعلیمی ادارو کې د اصلاحاتو لپاره برتی کړی ول. دوی وایي چې کار تر ډیر اخلي خو دوی ته د حکومتي پالیسۍ مطابق د نوکرۍ پوره حق نه دی ورکړی شوی. احتجاج کې شامله د منگور کلسوم وایي چې په دوی هغه تعلیمی ادارې بیا بحال کړي کوم چې بند وي.
چې برتی شو یو په 2014 کې نو زمونږ 16 سکیل دی، نو 15 کال پس چې د حکومت دا پالیسی دا چې هغه ملازمین لا سکیل چې دی هغه ول زیاتې، نو زمونږ دا ډیماند دی چې زمونږ سکیل دی هم زیات کی او مونږ دی اپګریډ کی.
احتجاج کې د در سره تعلق لرونکو اقبال حیدر وای چې ټوله صوبه کې سرکاري ملازمینو ته سرو سټرکچر ملاو دی چې تر سوري لاندې هر 15 کال وروسته ګریډ زیاتېږي چې ورسره یې تنخواه او نور مراحت هم زیات شي، پینشن او د ناروغۍ پیسې ورته هم ورکولای کیږي. ولې دغه مراحت نه دوی پاتې دي؟
چونکی د نه کاله مسلسل مونږ سرویس کو مونږ په اقې زور دی ولاړ یو، مونږ اپګریډ شوی نه یو. دین علاوه یو موزون سرویس سټرکچر مونږ ته پکار دی چې یاره دا کس اوس په دې وخت کې ډي سي ایم ای دی، نو مخکې به دا ټول عمر به ډي سي ایم ای کنه دا به مخکې زی څنګه بزی. دین علاوه افټر سرویس د سرویس نه بعد چې کوم بینفیټ سی د اغیم زمونږ سره لا هیمل نشته. اضافي ذمہ نه کوجی د بنیادی کار زمونږ سکولونو مانیټرینګ دی، خو د دې سره سره 15 قسمه اضافي ذمہ داری نه دا مونږ کو.
په دا غوړم چې کله د صوبایي سمدای غړي او ډیډکټ چیرمن په ځل حکیم څخه پوښتنه وکړه، نو دوی وای چې تیر حکومتونو دوی ته روزګار ورکړي او د لپاره خصوصي پالیسی جوړ کړی شو وا
کې مونږ کوشش کوو چې هر سړی موږ نوکری ورکو، روزګار ورکو، خو بعضی نیم د حکومت مجبوری شي یو پروژه جوړ کړي. پروژه نه بعد بیا رو مطلب دی چې اغه سټیبل شي، سټیبل نه بیا بیا دا خلق چې کم دی موږ بیا کابینټ اجازه تور کی هغه به اسمبلی تراشی د اسمبلی نه بل پاشي د بل نه فینانس تراشی دا یو غټ پروسس دی. ان شاء الله تعالی زموږ بر دوسر خپل کوششي او کم قانوني کاری کم جایز کاری کم الله مطابقي او بالکل منکو ان شاء الله تعالی زموږ چې منسسب
د تعلیمي ادارو سارنی کاروندان وای چې ټوله صوبه کې پسلګونو کاروندان د نه کالو راسي هم په دغه تنخوا او مراتو کار کوي. دوی کچري حکومت د صوبې د نور کاروندانو پر رنگ نکړل نو احتجاجی مظاہرے با نور ہم شروع کی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د نومبر 14 راهیسې د صوبې د ټولو سرکاري کالجونو ترمنځ د لوبو سیالۍ پیل کړې دي. په دې لوبو کې فوټبال، والیبال، کرکټ، بیډمنټن او ځینې نورې شامل دي. په لوبو کې د کالجونو شاوخوا 900 زده کوونکي لوبغاړي برخه اخلي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
دا مقابلو لپاره 209 کالجونو د مقابلو په ډومبه مرحله کې برخه اخستې وه او اوس په اخیره مرحله کې د اته ریجنز کالجونو په مقابلو کې برخه اخلي. د هایر ایجوکیشن ډیپټی ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې مقابلو کې ګنشمیر لوبغاړي د پاکستان په نېشنل ټیمونو کې لوبه کوي چې به تر نورو لوبغاړو ته د زده کړې موقع ملاويږي.
315 کالجز چې کوم دي دا په اتو زونو کې ډیوایډ دي. پدې کې پېښور، مردان، ملکند، سوات، هزاره، کوهاټ، بنو او ډیا خان زمونږه انیشل راوند شوی دی او ټول زونونو نه چې کوم وینرز ټیم دی هغه پدې گیمز کې پارټیسیپیشن کوي. میل ایونت چې کوم دی هغه ټول په پېښور کې دی او د فیمیل ایونت چې کوم دی نو کرکټ په بنظیر وومن یونیورسټي کې دی او والیبال او بیډمنټن چې کوم دی نو دا په عبدالولی خان سپورټس کمپلیکس کې دی.
د لوبو مقابلو کې فوټبال، والیبال، کرکټ او بیډمنټن بشمول نور لوبو کې د صوبې لنه هوسو زیات لوبغاړي برخه اخلي. د انتظامی په وینا چې د زنانو او نارینه لوبغاړو ځینې لوبې به په 400 او مردان کې لوبولې کیږي. د نوخار اوسیدونکو او د پاکستان د هاکی ټیم لوبغاړي سنبل سجاد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د زنانو لپاره بیل د لوبو میله هم را جوړ کړي چې کومې زنانه د سړو سره په لوبو کې حصہ نشي اخیستې چې هغوی هم مخکې راشي.
زه ډېره زیاته خوشاله یم چې فیمیل وړاندې راشي. زموږ فیمیل څوک سپورټ کوي نه او د فیمیل له موقع په کار چې هغوی وړاندې لاړ شي. پښتانه فیمیل ته دومره دغه نه ورکوي کنه چې فیمیل نه ځي. زه د کوچ والیبال ټیم سره راغلم او ان شاء الله موږ فرست پوزیشن الو دي کې زما دا ټیم چې د مردان ټیم فرست پوزیشن والیبال کې راغلی. د دې ایونت لپاره سلیکشن شوی دی.
د انتظامی په وینا میله کې د قبایلي ضلعو د کالجونو په بیلابیلو لوبو کې سلګونه لوبغاړي هم برخه اخلي. له دې اړوند د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې د صوبې د ټولو پوهنتونونو د نرخزیانو او افغان کډوالو ترمنځ د لوبو د مقابلو تابع کړی وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د ممندو کروندګر حکومت غواړي چې د سیمې ته د کیمیایي سرو پر وړلو لګیدلې بندیز ختم کړي. دوی په خبره د خپلو فصلونو لپاره په نږدې سیمو کې سر اخلي او زیاتې پیسې پرې ورکوي. پخوانی قبایلي سیمو ته د کیمیایي سرو پر وړلو له 13 کالو راهیسې پابندي ده. د دې سیمو انتظامیو هغه وخت ویلي وو چې کیمیایي سره چون د بارودي موادو په جوړولو کې کارول کېدای شي ځکه یې پرې بندیز لګولی. د دې پابندۍ ختمولو لپاره په اسمبلیو کې د دې سیمو منتخب استازو وخت په وخت غږ پورته کړی خو مسله لا هم پر ځای پرته ده. د شانواز ترګزی رپورټ ورو.
مومندو کې د 13 کلونو راهیسې په کیمیایي سرو بندیز دی. دغه بندیز د پخوانی فاټا انتظامیه لګولی چې په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو وروسته هم ختم نه شو. کروندګر وای دوی ته یا خو په ناقانونه ډول په ګرانه بیه سره ملاویږي یا کروندې بې سره وي. د محمد دو تر ټولو زیاته سبزی شړشم او اوربشه په انبار ساپو او پندیالی تحصیلونو کې کیږي. کروندګری وای اوبې هم بارانی او یاد کویانو دي او د ضرورت په وخت ورته سره هم نه ملاویږي نو کرونده خراب شي. دغه تحصیل وسیدونکو یو کروندګر تاج محمد مشال ریډیو ته وای
په 12,000 مثلا بوري وشي نو دلته هغه موږ له 15,000 16,000 په دې باندې ملاویږي نو د دې نقصان ټول د غریب عوامو ته دی.
د پخوانی پولیټیکل انتظامی لخوا هغه وخت ویل شوی کیمیایي سره په چاودیدونکو توکو کې شرخوخ استعمالول شي نو ځکه هم ورباندې بندیز لګولې. په مومندو کې په 2010 او 2012 کې دوه عسکري اپریشنونه شوی د سرو دنه ملاوېدو په حواله سره پخوانی پارلماني غړو هم کوشش کړو خو دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. حافظ رشید احمد د مومندونو د سنټ غړی پاتې شوی مشال رډو ته وویل د مومندو یوازینې عام روزګار کروندې دي او هغه هم د مشکلاتو سره مخ دي.
ریسی صاحب سره ملاوي شو او هغه بیا په وخت کې ساختمان جاری هم کړل او دا غي باوجود موږ ته دا غي سفایده رو نه وته نو دا غرنګي ډي پي او سره دا موږ ته په وخت باندې نه ملاويږي.
د محمد دو سیاسي ډل هم په خپل ځای دغه ستونزې د هواري د پر غوونه پورته کړي. لکه د جماعت اسلامي او مشر حاجی فضل رازق چې د انبار وسیدون کده مشال رډيو ته وای د محمد نه تاو را تاو ټولو ذلو ته سره آزاد دي خو دلته بیا بندیز دي.
افسوس په دې خبره باندې دی چې په بارډر باندې باجوړ پروت دی یا نوري ضلع آباد دي خاوري ته روان دي او زمنګ په بامي بومن یک غون چې زمنګ انټری پاس دی تا زمنګ اي سي صاحب یا نور انتظامیه چې سره انبار تحصیل ته یا ساپو تحصیل ته یا نور علاقو ته ځینو په غي باندې دوی پابندي لګولې ده.
انبار او پندلې د کوزه محمد برخه دي نو هم د دې سیمه منتخب د صوبایي سیملي غړي نثار مومن سره مشال رډيو خبرې کړي. دوه د ډیر واري په صوبای اسمبلی هم دغه ستونزې د هواري د پر غک پورته کړي خو څه حل له هم نه دی راوته.
دا ما سورج مخ کې په یو میټینګ کې هم دا خبره کې خو دا چې وځ د کار وخر روان دی لہذا تاسو زموږ نه دا پابند نه یو چاته کوي تاسو راوړی خپل کمپونو کې کې دی یي مطلب د ډي سي په یو ځموارای کې کې دی په غزه کې به خلکو ته د مارکیټ پر ریټ باندې ملاويږي.
خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن دی نو د محمدونو منتخب هم د تحریک انصاف ګوند د قومي سیملي غړي ساجد محمد لخوا وویل شو د سرو د بندیز خبرې د صوبای حکومت سره هم شریکې کړي. ساجد محمد وویل دوی به کوشش کوي چې د ضرورت په وخت سرو بندیز د یوې میاشتې او یا د زیاتې مودې لپاره ختم کړي.
کوشش وکوم د خیر سره د کار چې کم ضرورت دی هغه پوره کول د پاره او زه ان شاء الله دلته ډي سي سیب سا او کمانډنټ سیب د وی سربم په دې باندې خبرو وکړو په انبار او د سایت ته ایریا شي کوم دي دلته چونکې ډېره ښه سبزي کیږي دې د پاره به د کار پوره بندوبست کیږي.
د محمد د ضلع انتظامی پوینه د سرو بندیز د دوی لخوا نه دی اعلان شوی. د محمد د پولیسو پوینه چې دغه بندیز د هغه وخت را روان دی چې کله محمد کې پولیس نه هم وو خو انتظامی وای که د حکومت ورته وینا وشوه دوی به د سرو پر اوړو باندې ختم کی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر ضلع د سرات محکمې چارواکي وایي په تیرا کې خلکو ته د خریډیو یا مشرومو د کښت لپاره تخم او نور ضروري وسایل ورکړي دي. د چارواکو په خبره دا پروګرام د نړیوالو ادارو په مالي مرسته پیل کړی. تیرا کروندګر د مرستو ته خوشاله دي وایي چې زیاتې ګټې به ترلاسه کړي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي هڅه کوي چې د سیمې خلک د بنګو پر ځای نورو زیاتو ګټورو فصلونو کرلو ته زړه ښه کړي. د فرهاد شینواری رپورٹ کی تفصیل اور
د تیرا مشروم کلب سینئر نائب صدر کرامت الله د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د مشروم د پیداوار تجربه 2 مخکې پیل کړې و او هلته اوس په لزګونه کسان دا کار کوي.
دا ډېر ګټور فصل دی او اوس موږ د کلب د ممبر تعداد د 390 دی. اګریکلچر ډیپارټمنټ ټوله په نږدې ورځو کې 40 کسانو له ټریننګ راکړو ټول کې ټونا سامان یې ورکړو بوس و سره د مشروم کم تخم چې واغه یې ورکړلو.
د تیرا میدان یو بل کروندګر احسان الله پریدی وایي چې د مشروم کرلو تجربه یې په لومړي وار په 2020 کې کړې وه او په هغه وخت کې کم لګښت سره ډېر آمدن ترلاسه کړی و.
تقریبا چې 8000 روپۍ خرچه په مونږ کړې و او د غنه د 35000 مونږ سره په میدان وخستو بکیا د خپل کولا وسره د نږدې کلی چې کوم ضرورت وو غلا به مر کا ولام په پورا وو قلم کاری او دغه چشمه کاری دغه طریقې خالی وې نرسری جوړیدلو نو د مونږ غا ممبر چې کوم دی غلایم ټول کټس ور کړی وو او یو څه چې کوم شپری دی کوم خو ور دی نو غیر وړی دی وو تقریبا چې دغه میاش نیمه کې به یې ټیم نه ان شاء الله چې هغه به نرسریم جوړی کی.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې افسر ضیاءل اسلام د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې موږ هلته په تیرا کې د مشروم پیداوار لپاره هر ډول مرسته ورکوو او متاثره شوو سیمو کې یې ځمکې هم هوارې کړي چې خلک پرې نور فصلونه هم وکري.
مونږ کوشش کوو چې انشاءالله دا تیرا مشروم ډیولپمنټ ارګنایزیشن دې ته سپورټ مونږ ورکو اګریکلچر محکمه چې دا پرمختګ وکړي او مخکې لاړ شي او دا مونږ انشاءالله مارکیټ سره لینک وو. هلته مونږ ټریکټر ورته پرووایډ کړو 400-500 ایکر ځمکه جوړه شوه هلته ریهبلیټیټ شوه. غنم مونږ ویټ سیډ ورته پرووایډ کړو انشاءالله هلته به خلک غنم وکړي چې دا کوم 400 کوم کرل دي یا څه دا به انشاءالله هلته ختم شي او ورو ورو به دا ختمېږي. هو سکتے چې انشاءالله 60-70% به اوس کم شي.
د تیرا د مشروم کروندګر وایي اوس خپلو فارمونو نه دومره حاصلات اخلي چې یوازې د ځایي مارکیټ ضرورت پرې پوره کوي او نرخ یې 400 روپۍ کیلو ورته مقرر کړی او پوخ سیر په 1500 روپۍ خرڅوي. طلب زیات تای او ډیر زر به یې پیښور مارکیټونو ته لیږل هم پیل کړي. کروندګر وایي مشروم یا خریډۍ په رستورانونو کې په یو شمېر خوړو کې استعمالیږي، اچار هم ترې جوړیږي، سوپ کې ځایي خلک خوښوي او د دوایې په توګه هم خلک کاروي او نه یوازې پاکستان بلکې په بهرنۍ نړۍ کې هم طلب زیات دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
په سیمه کې د حواله سړې دو سره سم د سواد په منګوره کې د بلستنو کاروبار زیات شوی. د کاروباریان وایي په خو د مالوچو د بلستنو بازار خو خلک اوس د مصنوعي مالوچو یا پولیستر بلستنې زیاتې خوښوي. بل خو د مالوچو وهونکي ماشینونو مالکان وایي د پولیستر بلستنو له راتګ سره د دوی روزګار کم شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
زمون سرجی رضائی چې د ارزان ارزان 1200 روپو پورې د سنگل او سنگل کې بیا حق والټی چې د 4500 روپو پورې ده.
دا د سلویخ کلن شانواز غږ دی. شانواز 13 کال راسي د منګورې د ټکو په مارکیټ کې د خپلې کارخانه برستنې خرڅوي.
اله کرو دا برستنې چې صحیح صحیح ونه کو او راکوزی کا نوري راکوزی
کا. شانواز وایي چې شپږ تک کال وړاندې به د مالوچو برستنې خرڅولې، ولی اوس د مصنوعي مالوچو پولیستر برستنې خرڅيږي.
د مالوچو کار اوس چې دی د پولیسټر چې کله راوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیسټر خوښی دي. یقین وکړه موږ مال پوره کولی نه شو، دونه ډیمانډ دی. پولیسټر چې دی ډیر زیات ګرم ومي. زمونږ سره تقریبا 20-22 کسان په کارخانه کې کار کوي، داسې زمونږ سره دلته په دکان کې 7-8 کسان کار کوي.
د ټکو مارکیټ سره نږدې مالوچ په مشین وهلو کاریګر اکبر علي وایي چې د پولیسټر راتلو سره روزګار کم شوی. اوس رب دې تولایانې او بالښتونه جوړوي.
مخکې تا ډېر اوسل سپیشلی تولیانې غواړي، اوس هغه 30-40 تولیانې وو او په دې باندې خپله گزاره کوو. بلاسنګ چې ټوله پلیستر نه جوړیږي، د پلیسترو په کار موتو باندې د مالی باندې اثر پرېوتی دی.
دې ورځو کې د منګورې د بلستنو په مارکیټ کې ګڼه وي. دکانداران په توک او پرچون مالونه خرڅوي. د منیر پیر بابا سره تعلق لرونکی محمد حفیظ د خپلې کوړمې لپاره بلستنې اخلي. دی وایي چې د بلستن نه بغیر جمع تیرول مشکل وي.
موږ په کور کې 10 کسانې د خیر سره الس بلستنې لګي. څه کال مې پلستر واغست، هغه زړو کې به ملګری کمه. منګورې ریټونه لږ خدي د نور ځای په مقابل کې. د پلستر بلستنه ګرمه یا د مالوچو بلستن چې دا غنن سبا سوت نه خوخي.
د بلستنو کاروبار کوونکي وایي چې د اگست په میاشت کې راغلي سیلابونو سره د بلستنو طلب نور هم زیات شوی. د خیر خیګړي تنظیمونه هم دوی نه د توک په حساب د سیلاب ځپلو لپاره بلستنې او تولایانې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
افغانستان په پکتیکا ولایت کې ګڼ ځوان ډاکټران چې پرستیو دوه کلونو کې له پوهنتونونو فارغ شوي شکایت کوي چې طبي شورا د دوی د ارزیابۍ ازموینې ځنډولې دي. دا شورا په افغانستان کې د طب فارغینو ته د روغتیا په برخه کې په ازموینو کې تر بریالیتوب وروسته د کار اجازې ورکولو لپاره مهمه ګڼل کیږي. کله دې شورا له ازموینو د بریالیتوب سند له چا سره نه وي نو هغه ته نشي کولی د ډاکټر په توګه کار وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په پکتیکا کې لسګونه هغه ډاکتران چې په وروستیو دوه کلونو کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي دي. وایي طبي شورا د دوی ازموینې ځنډولي چې له دې کبله دوی نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی زیاتوي تر څو چې د طبي شورا لخوا دوی ته د ارزیابۍ اسناد ورنکړل شي تر هغه وخته نه دندې ورکول کیږي او نه کولی شي چې نورې مسلکي او تخصصي زده کړې وکړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکتر عصمت الله مشال راډیو ته وویل
زه هم دا ده چې د 1999 کال کې فارغ شوی خو زموږ د اگزیټ امتحان هیڅ لوری نامعلوم دی. غټه ستونزه ده ځکه نه سیتامه او نه انجوګانې موږ ته وظیفه راکوي ځکه چې اگزیټ امتحان اول شرط ګڼلی دی.
د مرکز خرنی اوسیدونکی ډاکټر نصرالله هم له طبي شورا غوښتنه لري چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي.
بغیر د اگزیټ امتحان نه موږ نشو کولی چې یا وظیفه وکړو او یا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو. نو د مربوطه مقاماتو نه مغوښتنه دا ده چې زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او زموږ برخلیک وټاکي.
د مرکز خرنې بل اوسیدونکی ډاکټر عبدالحلیم هم چې دوه کاله وړاندې له معالجوي طبه فارغ شوی وایي د کورنۍ او ټولنې پر وړاندې مسؤلیت لري او نشي کولی خپل وخت هسې ضایع کړي.
غوښتنه مو د امتحاناتو د شورا نه څخه د اگزیټ اگزام د شورا څخه همدغه ده تر څو زر تر زره د اگزیټ اگزام واخیستل سي ځکه موږ ته هیڅ کوم ځای کې د امتحان لپاره نه جوګه کیږي دې په خاطر سي اگزیټ اگزام شرط تر څو هغه پاس شوی.
د پکتیکا روغتیایي چارواکي بیا وایي د ځوانو ډاکترانو یا د ستونزو د روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو او نورو ادارو سره شریکه کړې ده. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت وویل
د تحصیلاتي عالي وزارت او خپل د صحت عامه وزارت سره خبره شریکه کړې خو دا خبره چې ده حتی د رئیس الوزرا د صلاحیت موضوع ده او هغوی به تصمیم نیسي.
بل لوري ته د افغانستان د طبي شورا چارواکي مني چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د وروسته ازموینه نه ده اخیستل شوې خو وایي دا چې په دې وروستیو کې ډاکټر ګل محمد عثمان د نوي سرپرست په توګه ورمعرفي شوی نو په نږدې راتلونکي کې به له نویو فارغانو د ازموینو بهیر پیل کړي.
امتحان شورای طبی
د طبی شورا لخوا باید د قانون پر بنسټ د پونتونونو لنوی فارغانو په کال کې دوه ځله ازموینه واخیستل سي خو د اسلامي امارت له پیله بیا تر اوسه دوی ته د ځینو لاملونو له کبله د طبی شورا د دایرولو اجازه نه ده ورکول سوې. خو اوس یو کس د شورا د سرپرست په توګه ټاکلی چې د هغه په ورتګ سره به د ستونزه هواره او ډیر ژر به ازموینه واخلي.
امتحان بزدي انشاءالله عقد خواهد گردید.
دی یادوانی ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې د نورو ستونزو په خوا کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه د مسلکي ډاکترانو په برخه کې هم کمښت لري او خلک یې په پرلپسې توګه د معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو غوښتنې کوي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته د ولایت په وو ولسوالیو کې د څارویو د پوستکي د ناروغیو د مخنیوي په موخه 40,000 ډوزه واکسین تطبیق کړي دي. دوی په خبره له دې کار سره تر ډیره د ناروغۍ د خپرېدو مخه نیول شوې ده. مالداران بیا د دې ناروغۍ اندېښمن کړي دي او له مسؤلینو غواړي چې د درملو او واکسینو په برخه کې ورسره اړینې مرستې وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
نورولی او سیداجان چې په بیسودو ولسوالۍ کې پر مالدارۍ بوخت دي له مسؤلینو غواړي چې د واکسینو او درملو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بس دې مخنیوي اوسي دې مرز د بخي زیاته خلک زیات خپه کړي دي. موږ دا کاروبار هم در شایدا هغه یو غوښمه مرسته ډیر غټ توان لري. نو موږ حکومت د لوښ نه دا غواړو چې موږ سره ساده وکړي دا واره کې موږ نه سره ستلای کنه ځکه څور لښ پیوه موږ کومل دې ستنی وای نو بس دا موږ وس کې نهسته.
خو د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤل نوای چې د سارویو د پوستکي ناروغي د لاخ پرېدو او د سارویو د ژغورنې په موخه یې هلې ځلې کړې او د دې ولایت په چفرهار، بټیکوټ، سررود، کوسکونړ، غنیخیل، کامی او بیسودو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان اف ای او په مالی مرسته سارویو ته 100,000 ډوزه واکسین تطبیق کړي دي. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ امیر زمیر بیسودی وایي
دغه ناروغي د انسانانو لپاره کوم خطر نشته، یعنی زونوز نه ده. خوشبختانه موږ ډېر موسسات او د برنامو سره هماهنګي وکړه او هغوی سره هغوی نه د همکاري غوښتنه وکړه. د هغې په نتیجه کې د خوراک نړیوال سازمان لخوا یا د اف او لخوا 40,000 دوز واکسین د ولسوالۍ لپاره همکاري شوې ده چې فعلاً لپاره دغه واکسین په ټول ولسوالۍ کې تطبیق شوي دي.
رضا خان چې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه زنګوي سیمه کې په خپل کور کې شیدې لرونکي غواوې ساتلې او محصولات یې بازار ته وړاندې کول وایي د سارویو د ناروغۍ پر مهال ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
دغه مالداري موږ په کور کې کوله او درې غواګانې راسره وې او په دغه درې غواګانو کې موږ ټول وایي دغه و شیدې مستې به موږ غونډولې او بیا به موږ خرڅولې. هغه مرض چې راغی او له موږ نه درې واړه غواګانې ونیولې خو دغه دوه دانې له منځه ویوړلې او یو پاتې شول او شیدې هر څه خو په مرستیا کې له منځه لاړلې.
تاسو سره په دغه برخه کې چا سمرسته نه وکړي لکه واکسین کېدلې کنه؟
په دغه وخت کې موږ سره هیڅ چا نه مرسته کړې، نه مسوګ لیدلې او نه راغلي دي.
د حیواني برخې ډاکټران بیا له مالدارانو غواړي چې د دغه ناروغۍ پر مهال د سارویو روزنې، خوراکي او افزول صحي ته پام وکړي. د سارویو د پوستکي د ناروغۍ د خپرېدو په پیل کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې دي چې ګواکې دغه ناروغي انسانانو ته هم انتقالیږي، چې بیا د جلال آباد ښاروالۍ په ننګرهار کې د سارویو په غوښه پلورلو لنډ مهالې بندیز هم ولګولو خو بیا بیرته ژر لرې شو. د کرنې ریاست مالدارانو ته ډاډ ورکوي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته به د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې په دغه ولایت کې ټولو سارویو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي واکسین تطبیق شي.
اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونې د پای شي بي دي لند خبرونه به له اسرا لم مومند وورو.
په بلوچستان کې د چمن ډیپټي کمشنر عبدالحمید زهری د امریکا غږ ته ویلي تر هغو به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستانی سرتیري قاتل ور ونه سپاري. دغه دروازه د اتوار په ورځ وروسته له هغو بنده شوه چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې وواجه او دوه نور یې چوبل کړل. چمن او تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت مهمې لارې دي. تبونو کې د یو عدالت لخوا د پښتون ورن غورزنګ یو مخکخ خو د پارلمان غړي علي وزیر په خیری مقدمه کې تر ضمانت منظوري دوه وروسته د هغه وکیل وایي وس په نوموړی زر خوشي شي. په 2006 کال کې پر علي وزیر په میرام شاه کې د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال د مخنیوي قانون لاندې مقدمه درج شوې وه چې د نومبر پر 14 په بنو کې د پېښور های کورټ څنګه ختمه کړه. د سواد په منګوره کې د ملکن ډیویژن د تعلیمي ادارو کارکوونکو د نوکریو د پخولو او مراعاتو لپاره مظاهره کړې. نومبر په 14 شوې دې مظاهره کې شامل کلسوم مشال ډوتول چې نه کال وشول چې د تعلیم په برخه کې کار کوي او حکومت په دې وعده مقرر کړې وه چې 15 کال وروسته به یې تنخواه او مراعات زیاتېږي خو تر اوسه داسې نه شول. بل خو د خبر پښتونخوا حکومت د پارلماني چارو وزیر شوکت چدري د نومبر په 14 په اسمبلۍ کې په دې اړه د پښتنو ځوابونه ورکولو په وخت وویل د استادانو د تنخواه زیاتولو لپاره وزیر اعلی ته یو وړاندیز ورکړل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستانی فلم جوی لینډ خلاف د راغلو شکایتونو د جایزې اخیستو لپاره پرون ځانګړې کمیټه جوړه کړې. پر دې فلم په پاکستان کې پر داسې وخت بندیز لګېدلې چې نشیدو ته یې یوه هفته پاتې وه. د پاکستان اطلاعات او نشراتو وزارت د نومبر په 11 د جمهوریت اسلامي د سینیټر مشتاق احمد خان او نورو کسانو په شکایت د جوی لینډ فلم د
نمائش لائسنس منسوخ کړ. په شکایتونو کې راغلي چې دا فلم له اخلاقي او معاشرتي اقدارو سره په ټکر کې دی. یاد فلم د نرخزیانو پر ستونزو جوړ دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ست خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو د ډیور رادیو خبرونه اوریدې شئ. زه هارون بچا، اسرار العالم مومند او زموږ تخنیکی همکاران د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.